السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به د جلال آباد د چاودنی او په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو حال، د حکومت لخوا د باړې د عالم ګودر لارې د خلاصولو د فیصلې، په کراچۍ کې د تشدد پیښې او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واوري. 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او شال شمله هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه واورو.
په سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په جلال آباد کې د هندوستان سفارت د هندوستان کنسلګری ته نږدې 14 کې 8 کسان وژل شوي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او امریکا د القاعدې لخوا په اګست میاشت کې د بریدونو خبرداری ورکړی. پورا خبرونه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې درنه چاودنه شوې ده. نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د هندوستان کنسلګری سره نږدې د عربانو ګولایي سیمه کې یو درنه چاودنه شوې. د ننګرهار ولایت یو چارواکي شریف امین مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د موټر بم په واسطه شوې. 8 کسان پکې وژل شوي او 21 نور ژوبل شوي دي. دی وایي مرګ ژوبله 10 کسانو ته اوښتې ده. نوموړی وایي چې سیمه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. طالبان وایي دا برید دوی نه دی کړی. عملته د جلال آباد نه بل خبر د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې په یو جګړه کې 40 افغان پولیس او په لزګونو طالب وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د پولیسو معاون معصوم خان هاشمی وایي دا جګړه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې په سلګونو طالبانو یوه حکومتي قافله یې سره کړه. د ځواکونه له طالبانو څخه د یو حکومت پلوه سیاستوال د ژغورلو وروسته د ستنېدو په حال کې و چې برید پرې وشو. هاشمی وایي په دې جګړه کې 60 طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری وایي اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ګټور و. نوموړی پرون په اونیزه خبري غونډه کې وینا کوله او په دې مهال زیاته کړه دواړه ملکونه د ستراتیژیکو خبرو پیلولو ته نږدې شوي دي. نوموړی په پاکستان کې ترهګرو شبکو د شتون په اړه وویل د دوی ځواکونو وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دغو ډلو پر ضد عملیات کړي او په دې لاره کې زیاتې قربانۍ هم ورکړې دي. د ډرون بریدونو په معامله کې د امریکې او پاکستان د اختلافاتو په اړه داسې وویل
امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے اور ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں.
امریکی حکومت دا پاکستان دریز نہ خبر دے اور ہوئی اویل چی مستاسو دا دریز احترام ہم کو دا ہوئی خپل سو ضرورتون دی او ہغی تا دا کتو حق ہم لری ہو زمون لطرف دا خبر ہوئی تا اور سیدا چی ڈرون بدون دا دوانو ملکونو تعلقاتو او ترہ گری خلاف جنگ دا پارا خن دی اس ہغ چی سو ویلی زپ ہغی تبصرہ نہ کوم
جو انہوں نے کہا مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دې خبرې اعتراف هم وکړ چې د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې مهم وسلوال هم په نخښه کیږي. خو دا چې د په وینا د ولسی خلکو نخښه کېدو ویره هم ورکه موجوده وي نو دوی ځکه د ودرولو غوښتنه کوي. راپور نه وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خاري او کلیوالو سیمو همدارنګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. له پېښوره د مشال راډیو خبریال خبر راکوي چې د سیلابونو له امله ناصرباغ، حیات آباد، حسنګړی، پیربالا، مترا، چرسده روډ، بدنی، چترال او خیبر او باجوړ قبایلي سیمې زیانمنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نوی وزیر شاه فرمان وایي د دوی حکومت د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره لازم اقدامات کوي. شاه فرمان د شوکت یوسفزي پر ځای د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر ټاکل شوی دی. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنډ دفتر نه په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی چې نن به د باړې تړل شوې مهمه لاره عالم ګودر سرک بیا پرانستل شي. دا لاره د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو له کبله له تیرو څلورو کلونو راهیسې بنده وه. اعلامیه لیکي په باړه کې د وسلوالو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته دا پرېکړه شوې چې د باړې ځینې مهمې لارې به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که افغانستان د امریکې سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړ نو پایلې به داسې وي لکه په عراق کې چې وشول. امریکې له دغه هیواد خپل ټول ځواکونه یو مخ وویستل. خلیلزاد چې د امریکا غږ سره خبرې کولې زیاته کړه که د ولسمشر کرزي د کار په دوره کې دا تړون ونه شو نو د نګران حکومت په دوره کې به دا کار ترسره شي.
په منځ کې مشکلات موجود دي. په اساس د هغو مشکلات زما په نظر دا امکان لري چې در اکتوبر پورې کانګری چې نهایی و نشی. مهمترین مسئله ای ده دی خطر که افغانستان سر مخامخ شید امریکای اکثر عمل به سیوی زنی شخصی مسائل هم مطرح ده چه رئیس جمهور کرزی دقا مسائل پساس نگواری چه دقا پا زمان داترون نهایی وشی.
د خلیلزاد پاړه ویل کیږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د پاره ځان کاندیدول غواړي. د مشال ریډیو ده د امریکا متحده ایالات وایي د ناسرګند ګواښ وروسته په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د اتوار په ورځ د خپلو سفارتونو او قونسلګریو د بندولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د زیارت په ورځ ویل دا کار د زیات احتیاط په مقصد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي ځینې سیاسي دفترونه ممکن له یوې ورځې زیات تړلي پاتې شي. بل پلو جرمني او برتانیا هم ویلي چې دوی په موقتي ډول په یمن کې خپلې سفارتخانې تړي. د ایران سرکاري تلویزیون پریس ټي وي وایي د فلسطینیانو سره د ایران د یووالي یا د مقدس د قدس د ورځې په موقع د ایران د منتخب ولسمشر حسن روحاني څرګندونې د خبري ژانسونو لخوا په ناسم ډول خپاره شوې دي. تر دې وړاندې د ایران اسنا او مهر په نامه نیمه رسمي خبري ژانسونو د حسن روحاني له قوله لیکلو سهونستي رژیم یعنی چې شاره اسرائیل ته تر کلونو پورې د اسلامي نړۍ په بدن د زخمونو په سیر موجود دی او باید لرې کړی شي. د دې په غبرګون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلو د روحاني څرګندونو د ایران د منتخب ولسمشر اصلي څیره ښکاره کړه. دا تر دې غړې د مشال لريو خبرونه
خبرینم د نجیب عامر ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال لريو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لريو ډاټ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په جلال آباد کې نن سهار د چاودنې په ترڅ کې اته تنه وجل شوي او یو زخمی شوي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له وجې اته تنه وجل شوي. حکومت د باړې د عالم ګودر لارې د خلاصولو پریکړه کړې.
حاج یې نشته ډېر خوشحاله یو چې موږ له دا روډونه پلاو شول. دا خو چې کوم دی څلورو کلو نه آپریشن سټارټ و تر اوسه پورې نو خلک ډېر په خفګون کې وو، ډېرې مسالې وې.
او 19 پروګرام شالو شمله کې به د پښتنو د کلتور په اړه واورې.
په خیر ښېګړه باندې، په مرسته باندې، په ملاتړ باندې، په ننګ باندې، په غیرت باندې، په شرم، په غور او په دې باندې ولاړ و پښتون کلتور.
د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د افغانستان په جلال آباد کې نن سهار چاودنه شوې چې د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ او چارواکي تر مخه اته تنه پکې وجل شوي او 21 زخمي شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا د چارواکو په وینا د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د پرونی نښتې په ترڅ کې شپږ اویا وسلوال او 22 امنیتي سرتیري وجل شوي دي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې په دین خطه کې سلور اتیا امنیتي سرتیري وجل شوي دي. د پیښې نور تفصیل شاه محمود شینواری له عبدالحی کاکړ سره شریک کړی دی.
نن سهار شاوخوا 9 بجې دربس ښار کې هندوستان کنسلګری ته نږدې سیمه کې چاودنه، بلکې د موټر په وسیله باندې لومړی چاودنه شوې ده. وروسته چې یو وسلوال چې غواړي کنسلګری لور ته لاړ شي، امنیتي ځواکونو لخوا ویشتل شوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین وایي چې په دغه پیښه کې ټول اته تنه عام خلک وژل شوي دي او همدارنګه 21 تنه نور زخمیان دي چې هغه د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. امنیه قومندان وایي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول عام خلک دي. دغه چاودنې قربانیان ځکه عام خلک دي چې د قونسلګری سره نږدې یو مسجد دی، ویل کېږي دا خلک هم دغه مسجد کې وو، هم د مسجد مخې ته ولاړ وو. د وسلوال طالبان ویل ذبیح الله مجاهد د جلال آباد د پیښه په کلکه رد کړې ده او په خبرې چې موږ هیڅ ډول لاس نه لرو.
یو بل خبر دا شاه محمود چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هلته عملیات شوي وو او په هغه کې وایي شاوخوا سل کسان وژل شوي دي، د دې تفصیل کراکي.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ پیښه چې شاوخوا 3 ورځې وړاندې هلته دغه نښته پیل شوې وه، هغه مهال په شیرزاد ولسوالۍ کې یو قومي مشر چې یو وسوا تعریف سره لفظش خلک عمل تشي او چې د سیمې خلکو د معلوماتو مخې روسه د قومي مشرسي او وسوا تعریف باندې ذکر راغلی او ځنه ده د دې پیښو مقابل کې طالبان راولل شوې دي او د دغه قومي مشر وژنه ده او د دې کور معاصره کړې ده چې روسه د نیخته ونه خطه دغه نیخته ټکله او رامن تسوله امنیتي ځواکونه د نیخته کې هغوی ګډون وکړو سیمې ته ورغلل د امنیتي یلوتی چارواکو په وینا باندې په دغه پیښه کې شپږ ویتنه او ټول طالبان وژل شوي دوه شتنه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او همدارنګه د زخمیانو په اړه دواړه یو بل سره درنې اداوې کوي. بل لور د وسوا طالبانو وینځ د غلام مجاهد ازادي ورته هرڅه په مشاله دي چې د فینالي کې ویل چې دوی په دغه پیښو کې چې د شهزاده او خوګانو ولسوالۍ کې رامنځته شوي ده څلور اتیا تنه امنیتي کسان وژل شوي دي، نهه اتیا تنه نور زخمي شوي دي.
صرف لنډ راته وایه په څو ټکو کې چې دغه د شهزاده د ولسوالۍ جګړه اوس پای ته رسېدلې ده.
هو دا پرون د جمعې په ورځ باندې پای ته ورسېدله. اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه شته او آرام آرامي ده.
تاسو د شاه محمود شینواری نه د جلال آباد او د شیرزاد د پیښې حال اوریده. اوس بلاړ شو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له وجې خلکو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې سیلابونو کې اته تنه بچل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نوي وزیر شاه فرمان بیا وایي د دوی حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتۍ افاتونو د نظام ادارې یا پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن مشال لیړو ته وویل چې سیلابونو د ټولو نه زیات زیان چترال ضلعه کې اړولې دی چې پکې د دوی په وینا پنځه تنه مړه، یو ژوبل او د سلو څخه سیوا کورونه تباه شوي دي.
کسان مرتی یو زخمی بیگا چکم دا پیشمنی دا پارا اول دا طول نمخ کی خمونگ دا کوک فوڈ دا بندوبست کرو دا گرفن دا زرو فیملی دا پارا اول کلیشوی دا ہوئی دا نند افتاری دا پارا هم مونگ از دسٹی گورنمنت تبی دی چی دا غیب پراپر دا غو اکریش.
بلخوا سرکاری امدادی اداره ریسکی 1122 ویان بلال فیزی مشال لیڑو تو ول چی بودنه نیر که دا زجات وو لوجه دا پیخور حیات آباد، ناصر باغ، ورسکروڈ، خوشحال باغ، شیخ محمدی، داودزه، بودنه، بڑبیر او چاپیر علاقو که دیر مالی او زانی زیان اڑاول دی. کور نرنگ لی شوی دی، دو تانا پا بودنه که او یا بڑبیر که مڑ شوی دی، او یا شمیر جو بری شوی هم دی. بلخوا د صوبې بیلابیلو برخو کې د سیلابونو موجوده صورتحال په خپله باندې د خیبر پښتونخوا د سیلابونو د انتظام ادارې مشر عنایت الله وزیر مشال لیړو ته وویل چې ځینې سیمو کې د اوبو کچه سیوا ده، ولې اوبه اوس په کمېدو دي او راتلونکي څو ګڼټو کې به د اوبو کچه نور هم کمه شي. یادونه وړ ده چې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د انتظام صوبایي ادارې ویان وینا تر مخه د سیلاب نه متاثره شوي او بې کوره شوي خلکو لپاره خوراکي سامان، خیمه او دغه رنګ نور امدادي سیزونه روان کړي شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خبره شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې نن با خوښه سلور کاله پس د باړې تړلې شوی مهم لار عالم ګدر سړک خلاصول شي. دوی ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د کامیابو پوځي عملیات وروسته یې دا پریکړه کړې ده چې د باړې ځینې مهمې لارې به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصوي. خو دا چې د باړې خلک اوس په دې اړه څه احساسوي په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متحر زیب خان د دفتر یا خیبر هاوس پیښور نه خپره شوې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې نن به خواوشا څلور کاله پس د ناکره رسمې باړې یو مهمه لاره علم ګودر سرک خلاصولی شي او دې سره اړوند نورې وړې لارې به هم د هر ډول تګ راتګ دپاره خلاصوي. په دې اعلامیه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې په باړه کې د کامیابو پوځي عملیاتو نه پس اوس زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړای شوې دي او پوځي چارواکي دوی سره په دې سلا شوې دي چې دلته ځنې مهمې لارې خلاصې کړي او ځایي خلکو ته پرې په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. دا چې د باړې سیمې اوسېدونکي د پولیټیکل او پوځي چارواکو دغه ګام ته څنګه ګوري په دې هکله د یادې سیمې یو تن سلیم الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي.
پولیټیکل انتظامیه چې کومه دا فیصله وکړه چې بړې کوم روډونه دي د شلوبر او کاخیل او ملک جن خیل دا روډونه کوم چې تیرو څلورو کلو راسې نه بند وو دا مونږ خلکو بړې خلکو لپاره خصوصاً ډېره خوشحالي خبره او څنګه چې تاسو دا پاتره چې تیرو څلورو پنځو کلو راسې نه په بړه کې اپریشن روان وو نو دغه وجه نه روډونه مکمل بند شوي وو. خلکو ته تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات وو. ادن علاوه همدورف چې کوم وو د راشن مشکلات او بازارونه بند شول د امن د راوستلو لپاره یو پیل افټ حکومت واغسته نو موږ خلکو لپاره د انتهایی د خوشحالۍ خبره
او د دغې لارې د خلاصېدو په هکله د باړې یو بل اوسېدونکی فواد پردی خپل احساسات صدا سره شریکوي.
یاره مونږ خو چې کوم دی او حاج یې نشته ډېر خوشحاله یو چې مونږ لږه روډونه پلاو شول او دا خو چې کوم دی څلورو کلو نه اپریشن سټارټ وو تر اوسه پیرې نو خلک ډېر په خفګون کې وو او ډېرې مسالې وې او همداسې چې کوم دی بیماران به شول مړي به پېښ شول بله خبره به وه نو مونږ یارې ګودرې به چې کوم دی باندې نو مونږ ډېر خوشحال یو په دا خبره باندې چې پولیټیکل ایجنټ او آرمی دا فیصله وکړله چې آیا دا روډونه پلاو شي او مونږ امید ده انشاءالله چې مونږ نوره لوکا کې به امن راشي او
او د انجمن تاجران باړه صدر مقبلی خان پردی په دې حق لا خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
دموږ هغه مرګري چې هغه به غړ غړ کاروبار کاوه هغه نن په خپله په دیاړو په هغه کې اخته دي او هغه کاروبارونه ختم شول ځکه چې د چا سره څومره سرمایه وه نو هغه چې کوم دی په دا څلور کاله کې بالکل زموږ مرګریو ختم کړي هغه او صرف په وړه کې اوس هغه یو 25-30% هغه روزګار پاتې دی نو په کایا ختم دی بار الله په ښه نظر باندې ورته ګورو یو ښه اقدام دی خو د مزید اقداماتو ضرورت دی چې مزید اقدامات وکړي او اسپیشلی د بړې کاروباریانو له دغله یو خصوصي پیکیج ورکړی شي او د دغې لیرې سره سره چې کوم دی کوم کاروباري ایریر چې وو چې دا بالکل کلوز کې وکړي.
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د کال 2009 راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته درغلم بیا درغلم خوخ بدشم او خیبر ټو په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوې دي. خود باړې سیمې د خلکو په وینا تر دې دمه پکې د امنیت وضع ښه نه ده او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په محل ولسي وګړو ته هم درنا مرګ ژوبلا اوړېدلې ده او دلته لا هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په سلګونه کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د باړې سیمې اوسېدونکي وایي چې باید دغه لارې د ورته په مستقله توګه خلاصې کړی شي او د باړې بازار دې هم خلاص کړی شي.
مشال ریډیو اور اوس با یو بل رپورٹ ورو په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو لخوا د جیل د ماتولو د پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د جیلونو امنیت یې ټینګ کړی دی او په دې لړ کې 198 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت په امنیت د مامور کسانو په شمیره کې هم زیاتوالی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې ورو.
په ډیرا اسماعیل خان کې د مرکزی جیل د ماتولو د پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د محکمې نه د خپور شوي یو بیان تر مخه د یادې پیښې وروسته د صوبې د جیلونو د امنیت ټینګولو لپاره 198 میلیونه روپۍ جاری کړې شوې دي، کوم چې به د جیلونو د امنیت په ټینګولو لګولی شي. په دې لړ کې د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د جیلونو د امنیت ټینګولو لپاره به په دې پیسو ضروری هتیار او آلات اغیستلی شي او په جیلونو به د امنیتي سرتیرو شمیره هم زیاتولی شي. خود د دفاعي چارو کارپوها او د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشهد ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت په 2-3 جیلونو سمی پیسې ولګوي چرته چې سخت دریزه وسلوال ساتل کیږي.
خو کدا یو د ریزه کې د کوم هارډن کرمنلز وی یا د شزګرز وی هغوی کسانو ساتلو لپاره بل انتظاماتو کې واقع د ریزه به خرچه کمه کیږي او په هغې به کنسنټریشن زیات کیږي او ریزه به کافي امپروومنټ وشي. دریمه خبره دا ده چې تاسو جیلونو به ټیک کړئ، خو جیل ته رسائی د داسې عناصر چې راشي هلته تباهي مچاوي او جیل داسې جیل خو کیدی نه شي چې به یې بالکل یعنې په هیڅ صورت هم بلس کیدی نه شي. اصلي افرس بدای چې تاسو ته جیل ته رسائی چې دا هر چا ته جاری راځي باید انټلیجنس وي او ملته تاسو نه په لاره کې تاسو هیڅ کوئ او خطر چې ختموي.
خود جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو د جیل د ماتولو د پیښې وروسته د وسلوالو لپاره د ځانګړي جیلونو جوړولو په تجویز باندې هم غور روان دی او په پیښور جیل باندې روان تعمیري کار هم تیز کړی شوی دی. دا یادونه ورده چې د ډیرا اسماعیل خان د جیل د ماتولو په پیښه کې د جیل څخه تر 250 پورې قیدیان خوشی کړل شوی وو، کوم کې چې تر 150 پورې طالب وسلوال هم شامل وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
او ستاسو په خبر نزو کراچی ته د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچی کې د تشدد په پیښو کې د 500 پولیسو سرتیرو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. په کراچی ښار کې پر روانه بد امنۍ کې د ولسی خلکو په ګډون ګڼ شمیر امنیتي سرتیري سخکال هم وژل شوي دي. په دې اړه ظفر کریمی دا رپورټ را لېږلی دی.
پولیس چارواکی وای د جمعه او خالی په منځنۍ شپه د خار په شاپېسل کالونی کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په گاډي ډزې کړې دي چې پترڅ کې یې په گاډي کې ناس سلور پولیس والا وجل شوې دي. په یو بل ورته پیښه کې د خار په منګوپیر سیمه کې یو بل پولیس سرتیری وجل شوې دي. په کراچۍ خار کې د تیری اوږدې مودې راهسې پر روانه بدامنۍ کې کایوی خواته ولسی خلک پنخه کیږي، نو بل خواته د قانون نافذونکو ادارو سرتیری هم د دغه بدمنۍ قربانی کیږي. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو د کمیشن د شمیرې تر مخه د روان کال د شروع راهسې د تشدد په پیښو کې څه د پاسه 100 پولیس سرتیری په کراچۍ ښار کې وجل شوې دي. د دې ترڅنګ نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک په سرتیرو هم وخت په وخت ورته حمله کیږي چې پکې د دغه ځواک سرتیرو ته مرګ جوړ لاوړي. د کراچۍ د پولیسو لویان اس اس پی عمران شوکت څخه مې د تشدد پر روانه لړۍ کې په دومره لویه کچه د قانون نافذونکو ادارو د مرګ جوړ لپاره او پوښتل د هغه جواب وو.
لیکن پولیس ایک ایکسپوزڈ فورس ہے، پولیس وردی پہنتی ہے.
دے وائی پولیس سرگن زواک دے، دوی وردی اغوندی او دوی معلوم دفترونا او زایون لری، بلی خواتا ترہگر نا سرگند بن لری، دوی پا عام لباس کی وی، او دوی معلوم کور یا زای هم نوی، دا هغوی دا تگ را تک چٹاکل وقت هم معلوم نوی، هم دا وجہ دا چی پولیس سرتیری پا آسان پنخ کی گی.
دیفنیٹلی پولیس والے ٹارگٹ ہو رہے.
په کراچۍ کې د قانون نافذونکو ادارو په گشتي گاړو د حملو ترڅنګ د دغه ځواکونو په مرکزی دفترونو او ځینې افسرانو په کورونو هم وخت په وخت ځانمرګي او یا هم بمی حملې شوې دي. سمو د مخکې د کراچۍ د کورنګۍ په سیمه کې د رینجر ځواک په مرکزی دفتر او د دین مخکې په نظم آباد کې د همدغه ځواک په یو بل دفتر ځانمرګو حملو مرګ جوړبلا اړولې و. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت وای کایوی خواته ترهګر د قانون نافذونکو ادارو په سرتیرو حمله کوي، نو بلې خواته د همدغو ادارو کسانو په تیرو وو میاشتو کې د 200 څخه زیات شرخوخي نیولې دي.
ټیریزم ابي بي جاری ہے، 100% ختم نہیں ہوا.
دی وای کڅ هم په کراچۍ کې ترهګری په مکمل توګه ختم شوې نه ده او د دې لړۍ روانه ده، خو د پولیسو مورال هم لوړ دی. په هر ځای کې پولیس په دوی پسې ورپسې دي. په ګڼ شمېر کې ترهګر مونیولي او په غټ شمېر کې وسلې مو هم د دوی څخه ترلاسه کړې دي. زه باوري یم چې حالات به ښه شي. یاد دی وی روان کال د کراچۍ د خاریانو ترڅنګ د امنیتی ځواکونو لپاره هم د نورو کلونو په پرتله زیات خونی ثابت شوی دی. د پولیسو د شمیرې تر مخه په 2010 کال کې ټوټل 40 پولیس، په 2011 کال کې واتیا پولیس والا، په 2012 کال کې 143 پولیس سرتیری او د روان کال په یوازې لومړنیو وو میاشتو کې د 110 څخه زیات پولیس سرتیری د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای حکومت ګډ شمیر یوټیلیټی سټورونو لپاره منصوري ورکړې چې اره میاشت ورته خوراکي توکي ورکولی بشي، خو دوی وایي یو سټور هم عملي توګه په ځمکه وجود نه لري او سامانونه یې په عام دکاندارانو خرڅ شي چې دوی ته هیڅ فایده نشته. د مشال ریډیو خبریال پی رپورټ لري.
د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن اف پاکستان د نن زرایو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وی په قبایلی سیما شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلی او رزمکه تراتیاو پورې یوټیلیټی سټورز قائم شوی چې ورته هر میاش په خپل حساب سره په رعایتي نرخ خوراکي توکي ورکول کیږي. خود دوی وینا ده دغه یوټیلیټی سټورز په شمالي وزیرستان کې په ځمکه وجود نه لري او ورکړل شوی سامانونه پر ځای د دې چې یوټیلیټی سټور سا یوسی په عام مارکیټ کې او زیاتره بیا په بنو او خوښا کې د توک په حساب خرڅ شي. د میرعلی اوسیدون کې عارف الله وایي میرعلی بازار کې تر اتلس پورې یوټیلیټی سټورز په سرکاري توګه جوړ شوی، خو دوی د نورو ښارونو په پرتله خوراکي توکي په سوچنده زیاته بیا اخلي.
براست هغه چې خلک په موجودګۍ کې شته ویني او به زور ته ورخلي کېږي. ته دمره دود لکن کې د یوټیلیټی سټور ضرورت کا کچیر ته توغ له دوڼې بورې ته په منیرا شارې شر وکسه 2500 روپے باندې تروڑا ملاویږي یوټیلیټی سټور باندې. خو دود لکن کې چې په دګونو شو خل په 1100 روپے باندې 20 کیلو تروڑا و خلا. گورنمنٹ دولت کن کشتا نا حق داش نو چھ دیر غلی او با قاعده چھ کیم یوٹیلیٹی سٹور مالے کان دی ودینا دا معلومات کڑی وا چھ تو تم یوٹیلیٹی سٹور لٹکڑا دا ہا تر دی کون چلا وی نا تو تا دی گورنمنٹ طرف نہ کیم سر سی پار رشن بون دیتا سکے.
حاجی دریا جان وائی دوی آوری چھ رمضان پیکج راغلے، خو چھ دوی ورشی ہی یوٹیلیٹی سٹور نہ وینی او کا سرازی پڑ پپٹا تقسیم شی.
یوٹیلیٹی سٹور یہ دی کلای وی برے نام ایچ نہ سٹا پوشے دا چھ چھن را سامان ورکړی دا خرڅوي. نه په رمضان په مبارک میاشت نه په نرخ ښه ډیر دي کوی چې چا دې خرید کړ خپل ټکو چا ته دې مول غالي په پاند ورکړي. کله کله میز دا اور وی چې درجه ټیک جوړول یې دوڑا دو چینی دو دال دی کچا کا فام دو نینی دا په کله کنو نه مندرګه تیشه خرڅیږي غریب سړی ته چې نمبر وی.
ګل محمد وای یوټیلیټی سٹورز خو فیدې لري خو د دوی لپاره نه، ځکه چې پزمکه دغه سٹورونه وجود نه لري.
او یوټیلیټی سٹور خو ډېرې فائدې دي او کومانه را سیمې شو فائدہ ځکه نه پی اولی چې په ګراوند باندې سشتانه میریا کیدلی دلی دی په زلې شه په سیټی شه کنه په چار دو چې پی او خاص کر چې تیم فود ولا دولت په میرم شاشه ډپارټمنټ تا کنه ته دا په چار دو چې دا به حال کو شکشلی شهري کو عوامه ته په خیر به ان شاء الله.
کلامو چې په دی اړه د میرلی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد فیاض او میران شاه پولیټیکل انتظامی نورو چارواکو سره تماس ونیو، نو د ژمنه باوجود هم دوی بیا خبرو کولو ته حاضر نشول او نه یو غوښتل چې خپل موقف وړاندې کړي. بل طرف ته ځایي خلک غوښتنه کوي چې باید پولیټیکل ایجنټ او نور متعلقه چارواکي د دې خبرې سخت نوټس واخلي او یوټیلیټی سټورونه په شمالي وزیرستان کې هم د نورو بندوبستي سیمو په سیر فعال کړي.
د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزې تاسو اوریدلې. اوریدونکو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شئ چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه څومره خوښوي. او اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه ده، نو د نجیب آبنه بلند خبرونه واورو.
نن سهار د افغانستان په جلال آباد ښار کې د هندستان قونسلګری ته نږدې په موټر بم چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په نخښه شوي ډېری کسان ولسی وګړي دي. بل پلو د شیرزاد ولسوالۍ په جګړه کې چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شوي دواړو غاړو ته تلفات اوریدلي دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښاري او کلیوالو سیمو او همدارنګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د سر او مال زیان نوښتی دي. د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وایي تر څلور کلن ځنډ نه پس نن د باړې د عالمګودر لاره د ولسي خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو د کامیابۍ نه پس دا لاره پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري وایي د ډرون بریدونو په ترڅ کې مهم وسلوال هم په نښه کیږي، خو دا چې ولسي خلکو ته د زیان د رسیدو ویره پکې وي نو ځکه دوی مخالفت کوي او امریکایانه د ودرولو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمای خلیلزاد وایي که افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړ نو د عراق په څیر حالات به په افغانستان کې مخته راشي. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناسرګند ګواښ وروسته زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د اتوار په ورځ د خپلو سفارتونو او قونسلګریو د بندولو پریکړه کړې ده. بل پلو جرمني او برتانیا هم ویلي چې دوی په موقتي ډول په یمن کې خپلې سفارتخانې تړي. په مصر کې له واکه د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د پولیسو د اخترونو باوجود په قاهره کې خپل دریم احتجاجي کیمپ هم پرانستی دی. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ خپل دریم احتجاجي کیمپ د قاهرې د هوایي ډګر سره په خوا کې پرانسته. او د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون د بلغاریا پخوانی خارجه وزیر نیکولی ملادینو د عراق لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی.
لاند خبرونه هم د نجیب عامر نه اوریدل. اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې وویرو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه مني. په نننی پروگرام کې مودر لا د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو ترکی ته ترته چې په یو کلی کې د جاسوسۍ په تور یو مرغۍ نیول شوی خو بیا یې پریخي ده. د منځنی ترکی په یو کلی کې مقامی خلکو یو مرغۍ نیولې چې پر خپې یو سیریل نمبر 24311 او د اسرائیل تلبیب خار نوم لیکل شوی وو. مقامی خلکو دغه مرغۍ چارواکو ته سپارلې و چې د پلټنو وروسته د خبر معلومه شوه چې د مرغۍ په خپې دا نمبر ځکه لیکل شوی وو چې د مرغو د یو ځاینه بل ځای ته تک معلوم کړي شي. چارواکو دغه مرغۍ ایکسری هم کړی ده. د دې وړاندې دغه مرغۍ د اسرائیل جاسوس ګرځول شوی و. پولیسو چارواکو ویل چې هیڅ قسمه جاسوسي آلای نه ده موندلې. سائنسدانان وایي چې پوره سپوږمۍ د خلکو په خوب منفي اثر پرې باسي. په کرنټ بایولوژي مجلې کې خبر شوی تحقیق نه معلومه شوی چې په کومه ورځ پوره سپوږمۍ راخته وي نو خلک په اوده کېدو کې زیات بخښلي او د اوده کېدو معیار یې هم کم شي. د دیش رضاکارانو په یو کوټه کې چې تور تیار پکې و د خوب جاج اخستې شوی دی. بلخو د سرزولن یو پونتون د یو تحقیق نه معلومه شوی چې د سپوږمۍ د اثراتو تعلق رانه سره نوي. یو پروفیسر وایي سپوږمۍ د انسان په خوب اثر پرې باسي کسو مارګاستا سپوګمۍ ښکاری او کنه. محققین دا هم وایي چې د ځین خلکو د سپوګمۍ په حواله خوب حساس وي. سائنسدانان وایي چې ډولفن مايان یو بل ته په نوم आवाज کوي. محققین وایي چې ډولفن مايان یو بل ته आवाज کول لپاره شپېلې وخی. د سکاټلند یو په هونتون د یوې ډلې د وینا تر مخه کله چې ډولفن مايان یو بل ته आवाज کوي نو په جواب کې بل مای هم شپېلې وخی. دغه پونتون یو ډاکټر وایي چې ډولفن مايان د ساحل نه لري په سمندر کې ژوند کوي نو له یو بل سره یو ځای سفرونه کوي. د راتلو لپاره شپېلې یو موثره لار ده. ډولفن مايان د خپل ملګرو په شپېلو جواب هم ورکوي. امریکا ساینسدانانو د مصنوعي انساني پوستکي جوړولو کې پرمختګ کړی دی. د کالیفورنیا ساینسدانانو د نړۍ لومړی مصنوعي پوستکي جوړ کړی دی. دغه مصنوعي پوستکي د دباو سره عکس العمل هم ښایي. دغه مصنوعي پوستکي ته ګوتی وړلو سره په دې کې موجود لایټس بل شي او زیات دباو سره نور رڼا هم جوړوي. د پولیمیر نه جوړ شوی پوستکي کې سیلیکون پټۍ لګول شوې ده او د کاغذ په شان نری هم ده. ساینسدانان وایي چې د سحر ناشته د زړه لپاره ډیره ګټوره ده. د تحقیق نه معلومه شوې چې ناشتې سره د زړه ناروغو خطر کم شي. د سحر ناشتې نه کولو سره په بدن نور اضافي دباو پریوزي. تحقیقونکي وایي چې ناشتې سره په صحت ښه اثر پریوزي او د بلډ پریشر، چاقوالی او د شوګر ناروغۍ مخنیوي کې مرسته هم کیږي. د انټرنیټ مشهور کمپنی ګوګل هم خپل ټلویزیون شروع کړی دی. د ګوګل کمپنی ټلویزیون ته کروم کاسټ نوم ورکړل شوی دی او په امریکا کې د خرڅ لپاره وړاندې شوی دی. د کروم کاسټ ټلویزیون بیا $15 ده. د دې نه وړاندې اپل کمپنی خپل ټلویزیون وړاندې کړی وو چې پکې یوټیوب او د نورو اپلیکیشنو د لارې ویډیوګانې کتل ممکن وي. ګوګل کمپنی په 2011 او 2012 کال کې ټلویزیون له نورو کمپنیو سره په ګډه معرفي کړی وو خو کامیابی نه و ترلاسه کړې. ګوګل کمپنی وایي چې کروم کاسټ سره به صارفین کولی شي چې د ښه کوالټي فلمونه او ویډیوګانې وګوري. په پاکستان کې د جنکو د تعلیم په اړه شعور را بیدارول لپاره په لومړي ځل نینجا کارټون سیریز شروع کیږي. په دې کې نینجا یو جنیوی او دا د پاکستان مشهور سندرغاړي هارون رشید جوړوي. د دې کارټون اهمیت ځکه هم زیات شوی دی چې وسلوال طالبان د جنکو د تعلیم پر ضد دي. په اردو ژبه کې دغه کارټون ته بوک ایونجر نوم ورکړل شوی دی چې د هغو عناصرو پر ضد کاروایی کوي کوم چې د جنکو د سکولونو بندولو لپاره هلې ځلې کوي. هارون رشید وایي چې د دې سیریز مقصد د جنکو تعلیم په اړه په ټولنه کې شعور را بیدارول دي. اوس دا فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفس کې فلم دی کنجورینګ په لومړی نمبر دی. فلم دی کنجورینګ د یو سلویخت میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ډسپیکبل می 2 دی چې د 40 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفس دریم نمبر فلم ټربو دی. فلم ټربو د 20 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور ستوري مات ډیمن نوی فلم ایلیسیم باندې اگست په 9 نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
Elysium. Whoever has this has the power to override their whole system.
د هالیوډ نوې انیمیټډ فلم پلانز با د اگست په 9 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د هوایی جازونو ترمن زارې خودل شوې دي. دا فلم ډیزنی کمپنی جوړ کړی دی.
This is not your thing, my friend.
Thank you for representing all us little planes.
But you're a car.
Serious identity issues.
You think you can beat me?
Wrestlinger! Squish my Gibachu!
You have been shamed.
Kennedy approach, over.
Go back to Jersey, you bum.
This is Dusty Crosshopper. I'm caught in a storm. I'm going down.
It's a really compelling underdog story.
Like Old Yeller.
That's not an underdog story.
There's a dog in it.
Go! د هند سینما مشهور اکټر شاهرخ خان نوی فلم چنای ایکسپریس با د وړوکی اختر په ورځ وړاندې کیږي. د فلم چنای ایکسپریس نوی سندره 13 رستا چھوڑو نه خبره شوې ده. راځي چې دا لګښانی وورو.
مهرباني نه تمہارا پیار مانگا ہے تمہیں منظور ہے تبھی تو یار مانگا ہے غیروں کے ڈر سے تیرے شہر سے اے قسم رشتہ توڑوں تیرا رستہ میں چھوڑوں تیرا رستہ میں چھوڑوں تیرا رستہ میں چھوڑوں تیرا رستہ میں چھوڑوں.
د هند سینما مشهور ډایریکټر شوباس اگای نوی فلم کانچی ټریلر خپور شوی دی. فلم کانچی به د اګست په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې رشی کپور او متن چکروتی کار کړی دی. دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00 420 22 11 2 0 1 2 1 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03 32 3 3 3 3 3 1. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړي. خاط او آواز وسی
د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو اوریده. اوس د یو بل خبرونه وخت شوه دی. د شال شمله د خبرونه ما انیسا جمل جوړه کړې ده. ستړي مشه شال شمله خبرونه کې درته هر کلی وایم. نننه خبرونه کې بعد د پښتنو د کلتور دغه په تاریخ او په مختلفو څنګه بحث کوو. ګڼ تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه سباندې 500 کاله زوړ تاریخ او د ژوند تیرولو قوانین لري. او څنګه چې کلتور پوهان وایي، کلتور د یو قوم دود و دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی او دغه ټولنیز ژوند دی، نو دغه د ژوند ټول اړخونه د پښتنو په کلتور کې هم شامل دي. د افغانستان د ننګرهار په هنتون استاد حبیب الله رفی وایي، پښتانه د سلګونو کالونو راهیسی د هندوکش د غرونو په لمن کې د قبیلو په شکل کې اوسیږي او کلتور یې هم دومره زوړ دی.
کلتور په افغانستان کې چې کله ټولنیز ژوند پیل شوی تقریبا 5000 کاله وړاندې، دا کلتور د دې ځای د ګډ اوسیدونکو ګډ کلتور و چې بالاخره بیا مهاجرتونه وشول. آریایان هندوستان ته ولاړل، آریایان ایران ته ولاړل او پښتانه په همدې د هندوکش په دواړو غاړو کې پاتې شول او دوی دلته خپل کلتور رامنځته کړ. تقریبا 5000 کاله کېږي چې دوی دلته آباد دي، ودان دي او پښتني کلتور یې رامنځته کړی. دا د ټولو پښتني قبیلو شریک کلتور دی چې البته د لرې کېدو په وخت کې بیا څه توپیرونه پکې راغلي، لیکن په کل کې د دوی واحد کلتور دی او په جزئیاتو کې فرقونه د زمان او مکان له امله راغلي.
د افغانستان د ننګرهار په هنتون د ادبیاتو سانګي استاد ببرک میاخیل بیا وایي پښتانه له تاریخي پلوه له لرغونیو آریایانو سره تړاو لري او کله چې آریایان له منځنۍ ایشیا څخه د هند په لور تلل نو لویه پړاوګه یې د پښتنو اوسنۍ خاوره وه او د ببرک میاخیل په اند پښتانه هم د آریایي قامونو یو شاخ دی.
پښتنو په کلتور چې سړی غږېږي نو لږ تر لږه دا زرګونه کلونه وړاندې دغه کلتور قدامت لري. هغه مهال چې آریایان دغه سیمې ته راغلل په ټوله کښې آریایان هغه قوم و چې هغه د آریاناوي ژانه راغلل او بیا په مرکزي بلخ کښې میشته شول. بیا د دې نه دې دا درې شاخې وې، لکه یوه د فارس په لور لاړه، یوه مرکز کښې پاتې شوه، یوه د سند په لور باندې لاړه. په هغه مرکز کښې چې پاتې شو، ستاسو پوښتنه هم کېدای شي چې د پښتنو په اړه نو دا هغه اصلي آریایان دلته پاتې شوي دي.
پښتانه د هند، فارس، منځنۍ ایشیا او چین غوندې د لویو کلتورونو په مینځ کې میشت دي او بیا بیا له بېلابېلو خواوو څخه پر دوی یرغلونه شوي او د دې تر څنګ ګڼ شمېر مذهبونه د پښتنو سیمې ته ورغلي. په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولي شاه خټک وایي دغه یرغلونو د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو په کلتور او ثقافت ډېر غټ اثرات پرېښودي دي.
پښتون قام زور دی نو باید چې د هغې کلتومغمره زور دی، خو په دې کې بیا مختلف پړاوونه راغلي دي چې هغې پښتون کلتور ډېر زیات متاثره کړی دی، لکه د سنسکرت د زمانې، د آریاو د زمانې، او یا داسې چې کوم د ایران د مالایی تصورات دي یا کیسې دي، نو هغه اوس د هغې پکې نښې شته دی. خو بیا کله نه چې اسلام راغلی دی، دوی مسلمانان شوي دي، نو بیا اسلام د دوی په کلتور باندې یو ډېر ژور اثر پرې باستلی دی، ځکه چې کلتور خو د ژوند لاره ای کنه.
د راجولي شاه خټک په خبره د دې ترڅنګ د پښتنو په سیمه د بود مت، هندو مت، زرتشت او د اسلام مذهبونه راغلي دي چې د دغه قام په کلتور کې یې لا هم ډېرې نښې تر سترګو کېږي.
نو تر څو پورې چې د عقیدو یا سپیریچوال اړخ دی، نو اسلام خدای په هغې کې، خو په دې کې په ګوره په مزارونو باندې ډیوې بلول او دغه شانې چې کم دی، د ونو پسې تارونه تړل، د جادو اثرات، نو دا د هندوستان نه دلته کښې راغلی. خو زراستیان چې کوم ته مونږ زرتشت وایو، ورپرست چې کوم وو، نو هغه هم د اسلام نه وخت دلته کښې هغه پوره هم تعذیب خور شوی، نو د هغې اثرات تر ننه پورې په د اور اوس په حالات لاړو. خو انغری په انغری کښې به اوبه چا نه اړولې، ځکه چې اور یې مقدس ګڼلو. حالانکه اور په اسلام کښې مقدس نه دی، خو په زرتشتو کښې دا مقدس دی. دغسې د زمونږ د زنانه په سرونو کښې به هم د ناوي په سرونو کښې سندور اچولی کېدل. دا هغه د هندوستاني کلتور چې کم دی دغه. بیا په زنه باندې یا په تندي باندې خال وهل، اوس نن سبا ورته ټټوز مټوز وایي، خو دا خالونه، نو دا هم د دوی ځایي ذاتي یو ژوند و، د دغه ژوند رنګ و. نو بیا اسلام هم راغی، پښتانه په خیز د ټول قام مسلمانان هم شول.
دا چې د پښتنو په کلتور کې څه شامل دي، ببرک میاخیل وایي پښتون ټکی د پت، ښېګړې، توریالی، وفاداری او د ننګ نه جوړ دی او دغه د پښتنو کلتور دی.
پښتانه د خپل کلتور په لحاظ باندې ډېر مېړني خلک دي، میلمه پال خلک دي. کله چې یو دښمن د دوی په کور ورننه وځي، هغوی ته پناه ورکوي، ولې وژني نه. هېڅکله بې غیرتي په پښتنو کښې نه شته، ځکه د پښتو کلمه چې د پت، ښېګړه، توره، ویړنه او ننګ دی، نو په دې لحاظ باندې د سړیتوب معیارونه هم همدغه دي. بل خوشحال خان خټک دی، هغه وایي چې دستار سړي هزار دي او د دستار سړي په شمار دي. هغه څوک چې هغه سړیتوب ولري، هغه مېړانه ولري، هغه قوم ته قرباني ورکړي، دا ټول هغه خبرې دي چې دا د پښتنو په کلتور او دود دستور کښې شاملې دي.
د ښېګړې، ننګ، غیرت او شرم و حیا غټ غټ مثالونه د پښتنو په کلتور کې دي. راجولي شاه خټک یې په اړه زیاتوي.
نو د په خیر، ښېګړه باندې، په مرسته باندې، په ملاتړ باندې، په ننګ باندې، په غیرت باندې، په شرم په حیا په غور او دا قسم سیزونه چې په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور زبان چې په دې کې ننګ بنیادی تنوع د پښتني کلتور زکه چې ننګیالی به هم پیغله او زنانم کې دی شو ننګیالی به چې کم دی نو سړی هم وو خو دغه ننګ د پاره بیا د دوی خپل میدان هغه میدان دی چې په کومو موقعو په کوم هغه ځای کې په کوم چرته په کوم سیز باندې ننګ کولی شي چې مونږ تاوان اروایو.
د پښتنو ټولنه د نفسیاتو، عقیدو، معاشي حالت، جمهوریت، فولکلور او د جمال د ذوق مجموعه ده. راجولي شاخه ټکوای د پښتنو جامه درنه ده، عقیدې پخې دي، حیا او شرم ورته تر ټولو مهم ښکاري، ودانې د عزت خوندي کېدو نخې دي او کر کروندې اشر ده.
پښتانه سړی دی او هغه پښتنه زنانه دی نو د دوی د دواړو د جامو پل یو د جمالیاتی ذوق چې پوره کوي خو موږ په پښتنو کې صرف یو جمالیاتی ذوق نه دی په پښتنو کې بیا عقیدی دی لکه پرده چې موږ څه ته وایو نو دغه پردې ته پښتانه ډېر زیات اهمیت ورکوي په یو وخت کې به د پښتنو مشرانو جامې هم درنې جامې داسې د پښتنو پیغلو هغوی هم د پړونې ذکر کېږي بیا د دوی کورونه دي نو پښتنو کورونه که ته وګورې اکثر د خټو کورونه دي خو پاخه کورونه او په یو وخت کې به دیوالونه چې د دغه د پردې او د عزت او د حیا تصور به پکې شامل وو داسې بیا د کرکلي خبره ده د یوې خبره ده بیا د دوی کلتور چې وو نو دا په اشر باندې وو دا د ژوند رنګ چې کوم وو خالص پښتني ژوند رنګ چې وو په هغې کې یو جمهوري مزاج د پښتنو د جرګې سیستم به پکې وو څومره مسالې کاغه به د شرم خبره راغله که د ننګ خبره به راغله نو دا قسم ته ایشوز به راتلو جرګې ته او دا جرګه به خیر جانبداره وه.
د پښتنو کلتور ګڼ اړخیزه دی چې پکې حجره او میلمستیا هم تل د دغه کام یو له لویو صفتونو څخه ګڼل کیږي. ببرک میاخیل وایي میلمستیا او د ښځو عزت د پښتنو کام شال او شمله ده.
همدارنګه جامې مونږ په کلتور کې راوستی شو خولۍ واسکټ همدارنګه څادر لکه چې په یو شاعر په یو شعر کې وایي چې پښتونه پام کوه پګړۍ درنه بې قدره نه شي دا خر څادر خره خولۍ درنه بې قدره نه شي نو دا ټولې هغه خبرې دي چې زموږ په پښتون کلچر او په پښتون کلتور کې نغښتې خبرې دي. مثلا میلمه پالنه په پښتنو کې شامله ده چې کله د پښتون کور ته یو سړی راشي وایي پښتون د میلمه قدر کوي د زړه په وینو د زړه په وینو باندې دا قدر دوی کوي. همدارنګه د یوې سیاسري په مقابل کې د یوې تورسري په مقابل کې دوی ډېر د سله رحمۍ نه کار اخلي. هېڅکله به پښتون په حتی په د جنګ په میدان کې په یوې سیاسره باندې وار او ګزار ونه کړي د ټوپک ډز به پې ونه کړي د کشر او مشر احترام په کې دی.
د پښتنو په کلتور کې سړیتوب، جمهوریت او د جرګو نظام هم موجود دی چې د راجولي شاخه ټک په خبره دا په نړۍ کې د پښتنو کام ځانګړیتوب ښایي.
موږ د پښتون کلتور په حواله خبره کوو نو هغه داسې یو صورتحال جوړ شي چې د پښتنو ځکه چې ځنه کلتورونه کوي هغه د زنانه پن پکې وي کوي چې د هغې خلکو ژوند ژواک او دود دستور چې کم وي هغه خو پخوا چې تاریخ ته ځو خو ډېره خبره ده خو هغه ډېر نرم او دا قسم ته خلک ځنه قومونه په وجود باندې رف دف او سخت وي نو هغوی کلچرونه چې جوړېږي نو هغې کې یو مردانه رنګ وي. د پښتنو په کلتور په حواله چې مونږ خبره کوو نو دا یو مردانه کلچر چرته پدې مانو کې نه چې زنانه ډیپلیس ساتلې دي پدې مانو کې چې د دوی آبادې مضبوطي د دوی جامه درنا د دوی رسمونو رواجونو هر ځای ته چې ځونو تا ته پکې د سړیتوب یو رنګ ښکاري. سړیتوب یوه اصطلاح ده هم چې د زنانو دپاره استعمالېږي هم نن د ښو خویونو ښو اخلاقو خبره بیا د هغې نه پس چې نور سوشل کوم زموږ قانونونه جوړو که نه هغه قانونونه کې که ته وګورې زمونږ جمهوري مزاج دی نو هغې دپاره مونږ سره دغه کونسل دی جرګه ورته وایي.
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د پښتنو د کلچر په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202122 1221. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تداشا چشم لید تپسر ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تداشا شملی در تک سر کرنا دست رونا
جی شملی کرتے پسر